مشه د مشال ریډیو په یو بل یو ساته خبرونه کې داود خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به د کلندر مومند په اړه معلومات درکو.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبر مو د کلندر مومند صاحب کوله. کلندر مومند د پښتو ادب یو ګڼ اړخیز شخصیت دی. هغه یو شاعر، کیسه لیکونکی، کره کتونکی، څېړنکار، ژباړن، لغت نویس او ژورنالیست دی. خو په دې سربیره کلندر مومند په عملی سیاست کې هم برخه اخیستې ده او د هغې په نتیجه کې د زندان ته هم تللی دی. په پښتو ادب کې کلندر مومند د نوو مباحثو بنیاد ایښودی دی او ادبي ټولنې جوړې کړې دي او د ژورنالیستانو مشري هم کړې ده. راشد خټک له اسلام آباد د کلندر مومند د ژوند، د هغه د ادبي هلو ځلو او د پښتو ژبې لپاره د کلندر مومند د خدماتو په اړه دا راپور را لېږلی دی.
دا مشال رادیو ده.
کلندر مومند چې خپل نوم یې صاحبزاده حبیب الرحمن و، په 6 اکتوبر 1923 کې د پېښور په بازید خېلو کې زیږېدلی و. په انګلیسي ادبیاتو کې ماستري کړې وه او د قانون زده کړې هم کړې وې، سمودای وکالت هم کړې و او په ګورنمنت کالج پېښور کې د انګلیسي د استاد په حیث هم کار کړی و. خو هغه د ادب د هر صنف او برخې استاد و. د کلندر مومند زوی ځلان مومند چې خپله هم ښه لیکوال او مشهور ژورنالیست دی، د هغه د ادبي مقام په اړه مشال رډیو ته وویل.
د کلندر صاحب په حواله کزه سیم نو اوریدونکي سیدي هغه ستاسو دا ویلو کې حق بجانی پوه چې دا د یو زوی د خپل پلار په باره کې رایه ده، خو بس دا زما رایه ده که چا ورسره اختلاف هم وي نو هېڅ خبره نه ده. خو زه دا ویم چې کلندر صاحب زموږ د تېرې پیړۍ په هغه شخصیاتو کې شامل دی چې د ادب بنیادونو یې په مستحکم طور ودرولې دي. کلندر صاحب چې کم صنف کې هم کار کړی دی نو بې مثال یې کړی دی. غزل کې تاسو وګورئ یا تاسو په افسانه کې وګورئ، تحقیق کې وګورئ، تنقید کې وګورئ او انجمن سازه کی وګوري، بیا صحافت کی وګوري، بیا چې دې اداري نویسه کی، کلم نویسه کی وګوري، نو دا هر طرف ته سیاست کی وګوري. لکه تاسو چې هر طرف ته ګوري نو کاندل صاحب یو ګڼ اړخیز شخصیت و او ډېر شخصیت داسې وي چې ګڼ اړخونه لري، خو بیا ګڼ اړخونو کې یو مقام برقرار ساتل او هغه مقام مسلسل پای کې بهتری راوستل دا د ډیرو کمو خلکو په حصه کې راځي. ډیر کم خلک داسې وي چې د هغې په عظمت باندې ډیر خلک تفیق شي. نو د کم خلکو چې په غزل کې یا په افسانه کې، په تحقیق کې یا په تنقید کې د پښتو په حواله خبرو کوم، هغوی دغه کړي دي، د عالي تحصیلات کړي دي. کلندر صاحب چې کوم فنی عظمت دی د هغې د اعتراف نه بغیر هغوی سره بله لاره نه وه. نو زه خدا کړم چې کلندر صاحب کم کار هم کړی دی، په اخلاص یې کړی دی او په دې کې هېڅ شک نشته چې پښتو ادب د موجوده چې کومه صحره ده په دې سینګارولو کې د کلندر مومند بے شک چې لوی لاس دی.
کلندر مومند د ګورنمنټ کالج پېښور نه پس په 1980 کې د ډر اسماعیل خان په ګومل پوهنتون کې د انګلیسي ادبیاتو استاد وټاکل شو او بیا په 1983 کې په یاد پوهنتون کې د لا کالج یعنی د قانون د پوهنځي مشر وټاکل شو. خو تر دې هر څه وړاندې هغه سمود د کرکیله پر ریاست کې هم کار کړی و. د کلندر مومند شاګرد او لیکوال مصطفی سالک ته هغه د شاعرۍ په اړه مشال رډیو ته وویل.
کلندر صاحب چې ژوندې و او خپل کتابونه چاپ کول نو د ځان سره به د خپل نوم سره به د دور کلمه لیکله. د دور کلمه چې مونږ د هغه د مریدانو نه پوښتنه کړې وه، د هغه د ملګرو نه، یا د هغه نه، هغه خو به خپله څه نه ویلي، خو د مریدانو به ویلي چې د دور نه مطلب دی د وخت رهبر. او کلندر مومند په رښتیا د وخت رهبر و. ځینې خلک یې د نوم سره علامه لیکي، دا نوم هسې د ځینې نومونو سره یو ځای شوی دی، خو کلندر صاحب په رښتیا سره چې علامه و. هغه یو ګڼ اړخیز شخصیت و. د شاعرۍ دوه مجموعې چاپ شوي دي، یو 57 دی او یو فکر کوم که غلط نشم رڼایي دی. د ده شاعري د دومره لوړ معیار وه چهتا دا خلکو دا حمزه بابا په مقابل کې ودرو او کله چې وا شاعرانه تعلیم کړه چې یار قلندر ته دعاګانې کړه اوس غنی پښتو کې غزل چرته ده نو حمزه بابا مجبور شو چې دا بیت ولیکي چې دا خو تخیل د حمزه تت نه ده چا چې پښتو کې غزل چرته ده نو حمزه صاحب هم دا محسوسول چې دا یو لوی شاعر ده ځکه خو جواب ورکړه گجری دا افسانو مجموعه ده دا پاغه وخت کې معیاري افسانی دي قلندر صاحب د انګریزي استاد او افسانه د انګریزي نه راغلی ده نو د قلندر صاحب افسانی معیاري افسانی دي پاغه وخت کې د مزاحمت د ادبیاتو یو لویه برخه و د افسانی دغه سید د افسانو نو ډېرې ډرامې جوړې شوې دي چې وخت په وخت د پی ټی وی د پیښور څانګې خپرې کړې دي په تنقید کې هم کار کړی دی د هټ سن د یو کتاب یو باب د تنقید ژباړلی دی ترجمه کړی دی او دا دومره ضروری کتاب دی چې بغیر د دې نه په پښتو کې د تنقید بل معیاري کتاب نه و او د دې کتاب ارزښت د دې نه معلومولی شي چې دا د ایم اے په کورس کې هم شامل دی دا کتاب بل نظمیات د ارسطو پویټکس هغه ترجمه کړې ده په هغه تشریح لیکلې ده
مصطفی سالک د قلندر مومند تحقیقي کار ذکر داسې وکړو
د کامل سب سره د رحمان بابا کلیات چاپ کړي دي دو دواړو پی کار کړي دي کامل صاحب هم پی کار کړي او قلندر صاحب هم پی کړي په ګډه پی کار کړي دي د بلاشه نسخو مقایسه کړي دي او بیا یې داسې کلیات ترتیب کړي دي چې د رحمان بابا څومره کلیات تر اوسه چاپ شوي دي نو په هغې کې د قلندر صاحب او د کامل صاحب کلیات د ټولو نه لوړ او د ټولو نه ښه دي کله چې کامل صاحب وفات شو نو بیا دا کار قلندر صاحب بشپړ کړ او یو بیت پی ولیکه چې خپل نیمګړی تشخص می قلندر په جړا کړی چې کامل په تصور کې په خندا مخې لراشي دغه سی د محمدی صاحبزاده دیوان چاپ کړی دی مقدمه پی لیکلې ده دا ډیر ښه دیوان دی ډیره ښه شاعري ده خو د دې دومره پذیرایي و نه شو ډیر مشهور نه شو قلندر صاحب ویل چې دا کار ما کړی دی ځکه دا کتاب مشهور نه شو که دا بل چا کړی وی دا به ډیر مشهور شوی وی او محمدی صاحب زاده صاحب یو ډیر لوی شاعر حساب شوی وی اسې د وړو کیسو یو مجموعه ده یو بل کار چې د کړه دې د پړمبي زل د پټې خزانه په زد باندې کتاب لیکه پټ خزانه فلمیزان چې پاغي کې کوشش کړي دې چې پټ خزانه یو جالي کتاب ثابت کی چې حبیبي صاحب چاپ کړي دې زوی د اخیر چې دا کتاب حبیبي صاحب لیکل دې دا خبره به په زی پرې دو چې پټ خزانه او جالی کتاب دے کا اصلی کتاب دے خدا بووی چې د دین او باس را او پاره ده او وسم ډیر زیات دیبان او محققین د سشتا چې د قلندر سر د کتاب پرنا کې پټی خزانی ته د شک پستر ګوري او هغه جالی او کتاب ګړي دغه سر د قلندر سر جواب همیش سه بو کتول پر سنگی ویلی ک نو د پټی خزانی په اړه باندې مواد ډیر شو د دغه کتاب پاړه چې داوا کوي چې په دې کې د پښتو د پخوانیو شاعرانو تذکره ده او د پښتو شعر تاریخ یو سل نه دېرش هجري ته رسي چې د امیر کروړ شعر دی چې زه یم زمری په دې نړۍ لما اتل نشته بل په زابل نشته لما اتل نشته دغسې دریاب د دوی ډکشنري ده ډکشنریانې ډېرې دي د پښتو خو د پښتو په لغت کې دریاب خپل یو مقام دی دا یې د فرید سهرایي سره یو ځای کړی دی او دریاب داسې یو لغت دی چې بل لغت ورته نشي رسېدی دا یو زخیم کتاب دی په زرګونو پښتو کلمې په پښتو پښتو پکې معنا شوی دی نو قلندر صاحب په خپله یو دور و هغه په د ادب په هر میدان کې یو نومیالی و او ډیر لوی کار کړی دی داسې سړی چې دومره هر اړخیز کار کړی او په داسې معیار کړی لکه قلندر صاحب چې کړی دی نو زه فکر کوم چې د قلندر صاحب جوړه زموږ په معاصر ادب کې نه لیدل کیږي او یوازې قلندر صاحب دی چې دومره کارونه یې کړي دي او په داسې معیار یې کړي دي
قلندر مومند د نېشنل عوامي ګوند یو مشر په حیث تکال 1918 تر 1928 پورې په شاهي کلا لاهور او د نوخار پېښور ملتان مچ او بهاولپور په زندانونو کې بندي هم پاتې شوی دی لیکوال او ژورنالیست ګل محمد بیتاب د قلندر مومند د ګڼ اړخیز شخصیت په اړه مشال رادیو ته وویل
داوی په یو شخصیت کې بلاړی رخوبای راجاموي لکه هغه د ټول نړیبه خواغه یو ډیر لوی شاعر او د خپل وخت په شاعرانو کې داغه یو ښکارا مقام او اگر چې ډیر کشرو هغه وخت کې چې کوم لوی لوی شاعران ژوند دی لکه حمزه شینواری صاحب او سمندر خان سمندر صاحب میا سید رسول رسا صاحب داسې نور چې هغه د ادب لوی لوی سټی دی په دې کې د یو ډیر لوی نوم پیدا کړو او ترقی پسند شاعری کې مونږه ستوي نو دا هغه فکر پرچار پکې خخ کار او پاغه کې یو دی یو ډیر نمایان شاعر دی یعنی دی یو شاعر په اس باندې هغه په خپل وخت کې یو ډیر لوی نوم لرلو دینه علاوه هغه یو ډیر خو افسانه نگار او په خپل وخت کې سوچ د خپل وخت نه تر ډیر وروسته پوری داغه د پای افسانی چانه دی لیکلي چې ډیر زیات په فن پوره دی او پاغه کې د افسانی ټیکنیک او د افسانی لوازمات او د افسانو خبرې سچ په یو خو او معیاري افسانه کې وي زما خیال دی هغه د کلندر مومن صاحب په افسانو کې دا ټولې خوب اشته دي دینه علاوه هغه یو ډیر ښه عالم فاضل شخصیت په تنقید باندې دا ډیر لوی عبور او دا هغه وجه دا و چې هغه مطلب دا دی چې د دنیاوي عصري تعلیم سره سره هغه په کور کې عربي فارسي ویلې وه اردو انګریزي چې دا هغه زده کړې وه په سکول کې او ډیره ښه زده کړې وه ځکه چې اردو کې هم کالمونه لیکلي دي انګریزي کې خو یې ایم اے کړې وه او زمانه ریپورټر هم پاتې شوی دی په انګریزي اخبار کې هغې نه پسته د شاهباز اخبار ایډیټر تر ډېرې زمانې پاتې دی نو ډېر ښه کالمونه یې لیکلي دي بیا د هغه تنقید یو قسم ته مونږ دا ویلی شو جارحانه تنقید و د هغه خو په تنقید کې هم د هغه اختلاف او اتفاق ورسره په خپل ځای باندې خو د هغه مقام چې دی هغه ډېر لوی دی بلکې تر ننه پورې لوی ګڼلی شي چې هغه کومې مسلې اوچتې کړې دي په بعضې کتابونو باندې په بعضې نقطو باندې په بعضې شاعران نو باندې نو په خپل وخت کې مغه یو لوی نقاد ګڼلی شو تر اوسه پورې مطلب دا دی چې دا هغه مقام چې دی هغه ډیر ښکار او روښانه دی دینه علاوه هغه یو ډیر لوی محقق و چې په وروستي عمر کې بیا هغه خصوصا تحقیق او تنقید ته کار ووی او ډیر ښه ورته ووی ځکه چې هغه په لومړي ځل خو نه خو شاید چې په ټیکنیکل او ساینسي بنیادونو باندې چې کوم اوس زمونږ جدید تحقیق کېږي نو هغه په هغه وخت کې د هغې په هغه خطوطو باندې خپل تنقید خپل تنقیدی کتابونه لیکلي دي هغه دلته کې شته دی او دینه علاوه دغه خو کتابونه دي خو دین د کتابونو نه علاوه په مجلسي تنقید کې هم د هغه ډېرې د کمال نقطې به یې راوچتولې او داسې عجیبه عجیبه خبرې به یې پکې راوستې چې بنده به ورته حیران شو.
د قلندر مومند نزدې شاګرد او لیکوال روخان یوسفزي د هغه د شاعرۍ په اړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
زما په خیال خو قلندر مومند صاحب یو استاد شاعر ته ویل شي چې هغه د شاعرۍ په ټولو دغه رموزو باندې په دغه اصولو باندې په دغه قواعد و ضوابط مانے او داغه په پورا تاریخ مانے یعنی خود جوور نظر لرونکو نه آواز د خپل جیب بلکې د نور جبو د مغربي ادب د فارسی د عربی او د غرنګ وسر د اردو نو کلندر صاحب چې شاعری یقینا چې هغه په خپل ژوند چې کوم کتاب چاپ او سباون او دا د مطلب دار د کال 1950 نه را پدې خو او هغه شاعری هغه چې کوم کړی دا د سباون د دې خبرې گواه ده چې هغه د یو مترقی د یو کمپال شاعر په هیز مانی او بیا دا چې هغه د کومو تجربو نه د کومو ستونزو نه د کومو سختو نه د دې وطن کې د جمهوریت دپاره د قومونو د حقوقو دپاره او دې سره سره بیا دا چې د هغه په شاعرۍ کې چې کوم بیا یعنی قلبي واردات دي رومانس او د مینې د محبت نو هغه هم چې کوم دی نو ډېر د ستاینې وړ شاعري ده د کلندر صاحب تاسو ټولو ته پته ده چې کلندر صاحب د دې ملک د مارشل لاګانو خلاف او د امیرانو خلاف چې کوم هغه د خپل شاعرۍ په ذریعه باندې د خپل غزل او د نظم په ذریعه باندې هغه چې کوم مزاحمتي شاعري کړې ده خاص کر لکه د کلندر صاحب مزاحمتي اړخ چې کوم دی د شاعرۍ هغه ډېر جوت دی او د هغې په پاداش کې بیا هغه کېدوبند سختۍ دا ټولو مرحلو نه کلندر صاحب تیر شوی دی چونکې مونږ کلندر صاحب سره وو خو د هغه شاګردانو ډېر نږدې پاتې شوی یو. څنګه چې کلندر صاحب کې هغه یو قسم لا دغه شخصیت او دغه علمیت او دغه سنجیدګي او دغه جوهر نظر او دغه ټول سیزونه د هغوی په شاعرۍ کې هم غزل او نظم دواړو کې موجود دي. بل خبردار چې لکه د هغوی ډېر غزل مشهور دي او بیا خاص کر په سباون کې چې کوم نظمونه دي زه به د نظم هم خبر وکم او زه تنقید خو به کوم. نو زما په خیال چې دا یو نوی خبره وه، یو نوی اړخ ته د خلکو پام را ګرځولو. دویمه خبر دا چې د کلندر صاحب شاعرۍ غزل مانه چې سړی خبره کوي نو هغې کې یو نوی خبره پکې دا ده چې خلک وایي یار فلانی ښه شاعر دی نو په څه ښه شاعر دی. د کلندر صاحب د شاعرۍ د ښه شاعر یا د استاد شاعر هغه ډېر دغه خیال ساتلی، چېرته هم د ردیف د کافی د وزن او بهر د دغه ډېر زیات دغه التزام ساتلی دی. ما چې کومه خبره کوله یا د چا پام را ګرځول غواړم د خلکو د خپلو نقادانو، هغه د کلندر صاحب نوي ترکیبونه دي. داسې نوي ترکیبونه هغوی استعمال کړي دي په دغه خپلو شاعرۍ کې چې هغې نړوان دي، هېڅ یو شاعر نه دي استعمال کړي د دغه. او ځکه داسې مثالونه در کوم نو وخت به ونیسي. په دې باندې ما یو لیک کړی وو، هغه چاپ شوی مو پښتون میګزین کې مو د کلندر صاحب په دې نوو ترکیبونو نوو استعارو باندې نوو اشارو باندې. بیا د هغوی د وفات نه پس چې کوم کتاب د هغوی رڼایي چاپ دی، زما په خیال په هغې کې هم ډېر ښه شاعري ده پکې. او خاص کر د عالمی ضمیر په نوم یو نظم چې کلندر صاحب کوم لیکلی دی، نو یو شاهکار نظم دی او یو داسې تاریخ دی، یو داسې زموږ علمیم ده. دغه ټول د پښتنو تاریخ او د ژوند علمیو یو ډېر بهترین او عکاسي ده.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
خیال کې نن د زلفو په ټالونو زنګېدم، اور غوندې په څوکو د ګلونو زنګېدم. خیال کې نن د زلفو په ټالونو زنګېدم، اور غوندې په څوکو د ګلونو زنګېدم. اور غوندې په څوکو د ګلونو زنګېدم. سرکش گورا چې د خیال د بلاندې نا، زما سرکش گورا چې د خیال د بلاندې نا. زما سرکش گورا چې د خیال د بلاندې نا، سرکش گورا چې د خیال د بلندې نا. شغلا لکه دل مر په سر د غرونو زنګېدم، بورا غوندې په څوکو د ګلونو زنګېدم. بورا غوندې په څوکو د ګلونو زنګېدم. ساقی د مستو سرګو بل هیڅ نو اثرو د ساقی د مستو سرګو. بل هیڅ نو اثرو د ساقی د مستو سرګو. بل هیڅ نو سرو د ساقی د مست سترگو لگوٹ میں کھڑے نو پا جامنو زنگے دم بورا غندے پچکو د گلو نو زنگے دم بورا غندے پچکو د گلو نو زنگے دم
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
د کلندر مومند شخصیت او د یو پلار په هیڅ د خغه د چلن په حق لا زلان مومند مشال ریډیو ته ویل
بلی تور باندې کلندر سے وو د نورو انسانانو په درد دردیدل انسانو او د غوی ټول ژوند د نورو خلقو مدد کی تیر شوی دی د نورو خلقو په فکر کې تیر شوی دی او د غوی لکه بشر دوستی او خدای خدمتګاری لکه دا د نظریات او د قاعده په حیثیت کې هغه قبول کړی و لکه کزه دا ویم چې یو انساني او صاف په دې نړۍ دور کې ممکن هدا پورې یو انسان کی وی نو هغه ماته کا اندر سے ښکارېده او زه په دې باندې هم ډیر زیات لکه په دې فخر کوم ما دا چرتا نہیں زما پلار مسلحتن دا دروغ کر شیوی یا ایسا دروغ ہوئی لی دی پر دے پورے لیکن دا خبر تا سو چی لکہ دا پلار پیسد کرنے تا سنے مجھے تربیت پا حوال باندے اب از سخت اوڑی کے چکل اب دا پتر نرالو دبا یا بہر نرالو دبا مغاو من تا دا دائشن چیچ چا تا بدا نوائی چا کور کی نشتا دا دروغ دی اکندر سیب دا پلار پیسد ہم دیر زیاد شفیق انسانو او لکه کومه دغه ټول لوی سزا به چر کوله مولا لکه کومه وسورانه کول واړو به ورانه وم کول نو لوی سزا به دا و چې هغه مو ته چې بس ما سره خبره مو کو
لیکوال او شاعر حسین گل د مشال ریډیو سره د کلندر مومند د یادونو ذکر داسې وکړو
کلندر مومند صاحب یو ډیر زیات لوی شخصیت دی د پښتو د تنقید په حواله سره د افسانې په حواله سره او د نور ډیر کار په حواله سره کنه موضوعاتي کارونه چې زموږ په پښتو ادب کې کم بنیادی د نثر او د نظم په مت کې وکی د لخداغي پاړه باندې د ارواخ کلندر مومند صاحب یو ډیر لوی نوم دی او ډیر کار او زیار په ډګر باندې مونږ ته مخامخ پروت دی دوی سره زپاغه خوش قسمتو کې راځم شکر دی الحمدلله چې زمونږ له ادبي سفر دومره ډیر زیات تکړه خو نو کنه خو بیا هم لکه د کلندر مومند صاحب سره د ناستې پاستې او د محفلونو او د هغه سره د خبرو اترو موقع ضرور مونږ ته په لاس راغلی دی کنه کته ته یادې زما ادبي کاروان چونو هغه کې به وخت په وخت داسې موضوعات مونږ شاملول چې دا غیبه تعلق د کلندر مومند صاحب سره نو هغه ته بیا مونږ بلنه ورکنو کله کله باغې د سیماته پته وزه د غیب په مزاج پویدم چې د ریډیو د ټلویزیون او د ویلګزان پسند ساتلو خو بیا چونکی زمانه ډیر زیات مجبور او کنه ما سره ډیر زیات مینه کولو ډیر یو شفیق او درون لکه بالکل د پلار حیثیت چې لرلو مونږ د پاره کنه بهشکه چې هم د غسیو
حسین ګل د کلندر مومند سره د اسلام آباد نه تر کوټه پورې د خپل کړی سفر په
ویل په جنوبی پختونخوا کې پیر محمد کاکړه او د کلندر مومند صاحب هغه خوجوندې او هغه وخت کې کنه نو دا غي په ویاړ باندې یو سیمینار را جوړ شو کنه په هغه سیمینار کې ماتم د ګډون موقع په لاس راغلی ونه چونکی زمونږ تک چونو هغه خو لکه د پیښور نو هغه وخت کې تا خیال کړی نو دا فوکر فوکر جهازونه بتلل واړه واړه جهازونه بالوتل او ډیر زیات په دمه دمه تلل خو دغه وخت چې دی کوټې ته زما ته ګناغه د اسلام آباد نو کنه ما اسلام آباد ته ځان او رسول او د اغه زینه د پرواز په ذریعہ باندې به بیا مونږه کوټې ته تلو کنه نو چې او مو کتل نو دغه مو د کلندر سید مخ کنه په فلایټ کې موجود ناستو کنه په یو سیټ باندې ناستو چې کله زول دم ډیر زیات خوشحال شو کنه او بیا ځان سره جخت کینو لم په سره رات لاس کې خو دو او ډیر زیات دومره ډاډ ګیر نه او دومره ستاینه زما د دل لري ته ګو کنه چې بچي د خو دغه سیل کا پر اعتماد او ساده ادب دی دا یو سترګل دی یو مبارزه ده پدی کې ډېری سختیاګانې راځي راځي ټولنې ته مګوره چې تا پسې به څوک څه وایي که نه، ځکه چې په دې عمر کې د ینګ جینکو دومره لرې تلل د کوره دا یو ډېره غټه خبره وه. وي ما ته پته ده چې دا وخت به ستا والدین څه نه څه پریشانه بم وي که نه، ځکه چې ټولنه داسې ده چې د هغوی پکې ژوند دی، چا نه چا سره به خبرې پې کوي، څوک به دغه سیز د تا لکه دغه کار ته به په ښه نظر ګوري، څوک به په ښه نظر نه ګوري. نو دا ده چې دا ستا د والدینو دپاره، ستا د مور د پلار دپاره مې یو ډېره غټه خبره ده. زه د هغوی ډېره زیاته ستاینه کوم، او وي که چېرې را سره ستا پلار میلاو شو نو وي زه به ورته ډېره زیات شاباشۍ به ورته زه به ورته ډېر زیات شاباشۍ ورکوم چې تا خپلې لور ته خپلې بچۍ ته یو دومره دغه ورکړی دی، سپیس ته ورته ورکړی دی، او دومره د هغې په اعتماد کې اضافه کړي ده که نه. دا یو ډېره ښه خبره ده. باید چې په پښتنو کې دغسې میندې پلاران وي چې هغه د خپل ښځینه اولاد د مخکې تګ دپاره همدغسې هلې ځلې کوي، او د هغوی په شا باندې ولاړې که نه. وي زه نن ډېر زیات خوشحاله یم چې لکه مونږ ګډ سفر کوو دغه سیمینار ته روان یو. نو بیا هلته کې چې کله مونږ ورسېدو راشد جان، مسلسل زه د کلندر صاحب په نظر کې وم که نه، او هغه به بیخي لکه زما دپاره به دومره پریشانی لرله لکه یو پلار چې د لور په حوالې سره لري چې آیا چې سهار به زمونږ ملاقات شو بچی څه مسله خو نه وه، شپه په خیر تېره شوه، ما به تیا او جی په خیر تېره شوه، هېڅ مسله هم نه وه. ښه ښه ټیک ته بیا صحیح ده که نه. نو ډېر لکه ما کتل چې داسې خو دوی سره زما ډېر ملاقاتونه شي، خو دغه تګ او بیا دغه راتګ نو ځکه زمونږ پښتانه دا وایي چې لکه یو انسان چې په صحیح مانو باندې ته پېژندل غواړي نو باید چې هغه سره ته سفر وکړي. نو دغه د سفر دا یو تجربه چې وه د کلندر صاحب سره که نه، دا زما په ژوند کې یو ډېره لویه د فخر خبره ده که نه، چې ما د کلندر مومن صاحب سره سفر کړی دی، خو په جیاز کې سفر که نه، په ناسته نږدې په ناسته سفر.
د کلندر مومن د لنډو کیسو ټولګې ګجرې په اړه حسینه ګل خپل نظر داسې څرګند کړو.
ګجرې کتاب چې کومو د افسانو زه هغه چې لکه افسانه ما نه لیکلله، خو ما د کلندر صاحب دغه افسانې ډېرې زیاتې په غور باندې سو سو پیری مې لوستې وي که نه. او بیا په دغه کتاب کې شامله دغه افسانه چې کومه وه ګجرې، دې زه ډېره زیاته جړولې وم که نه. نو زما شاید چې د افسانې سره هغه تړون لکه د دغه افسانې په وجه باندې پیدا شي، او بیا داسې نور هم داسې یو دوه افسانې زما د نظره تېرې شوي، په هغې کې د میر مهدي شاه مهدي باچا جي، په هغې کې د همیش خلیل صاحب افسانې، نو دا داسې وي چې باقاعده زما دپاره د افسانې د لیک یو بنیاد وګرځېدو که نه. او بیا په افسانه کې ما څه ناڅه دا کار چې دی نو دا سرته کو، سره د دې چې مور بی بی زیتون بانو چې کوم مومن وه هغه وخت کې د افسانې یو ډېر معتبر نوم او ډېر یو د جرأت مېرمنه وه که نه، چې په پښتو ادب کې یا په فکشن کې، پښتو فکشن کې د هغې ډېر زیات لوی لاس دی، او بیا اسپیشلي د پښتو افسانې حوالې سره. نو هغه هم زما لکه یو آیډیل وه، خو د دغه دریو مشرانو د افسانې چې کومې وي نو دی لکه زه د فکر او د افسانې په دغه باندې لکه رموز چې کوم دي، د افسانې چې کوم ضروریات دي د لیکلو که نه، په هغې باندې زه لکه د دغه دریو کسانو افسانو لکه چې ما کله هغه اولوستې نو لکه زه پوه شوم پې. نو نور هم ډېر زیات لاسته راوړنې دي، لوی لوی کارنامې دي په دغه کې پښتو ادب کې. د تنقید په حوالې سره یو ډېر معتبر نوم دی چې دا ده چې د هغه خپل یو مکتب و که نه، خپل یو سکول آف تھاٹ دی لکه پیدا کړی، او د هغه شاګردان چې کوم نو شکر الحمدلله چې هغه په خپل پیغام کې په خپلو ناستو کې په خپل دغه علمیت کې دومره زور لرلی چې د هغه فالوورس چې کوم دي یا د هغه شاګردان چې دي، نو تر ننه پورې کلندر صاحب لکه داسې لکه د هغه د شخصیت یو ژوره ټاپه په هغه باندې لګېدلی ده که نه.
لیکوال او شاعر اکبر هوتی د کلندر مومن د ادبي زیار په هکله مشال رډیو ته وویل.
استاد کلندر مومن صاحب هغه د پښتو ادب په تاریخ کې یو ملټی ډایمینشنل پرسنالټی ده. هغه بلا ډېر اړخونه دي. هغه یو ډېر بهترین شاعر، ادیب، محقق، نقاد، بیا یو داسې شخصیت چې هغه ډېر سیزونه چیلنج کړي وو، او ډېر په بې باکۍ سره او ډېر بېیرې طرحې چې دی نو هغه خپل دلیل چې دی نو وړاندې کړی دی، ډېر بېرحمه نقاد هم و. نو د کلندر مومن صاحب بیا د هغه په شخصیت کې که موږ وګورو نو هغه په انګریزي ادب کې چې دی نو دغه مطالعه وه، هغه یو ډېر ښه تکړه صحفي هم و، هغه یو ډېر ښه کالم نگار هم و. هغه د دریاب لغت په شکل کې پښتنو لا یو ډېر لوی کار هم ورکړی دی. او داغې نه علاوه کلندر صاحب چې دی نو ډېر یو مکتب دی باقاعده توګه باندې، د ساحو لیکونکو مرکه، بیا د ساحو لیکونکو مرکه په تسلسل کې، د ادبي دوستانو مرکه مردان، دا د کلندر صاحب چې کوم فکري مکتب نو دا داغې نه روتې پا بلا ډیر شاګردانو بلا ډیر دیبان شاعران دا د لاسه جوړ شو.
د کلندر مومند تحقیقي او تنقیدی نظر پاړه زلان یوسفزی د خپل خیالاتو اظهار په دې توګه وکړو.
کلندر صاحب چې کوم فکر لرلو هغه دا نه و چې د خپل د تحقیق یا تنقید په رڼا کې سو خپه کی یا سو خوشحاله، بلکې د کلندر صاحب مقصد دا و او دا فکر لرلو چې تحقیق او تنقید دې د اصول مطابق وشي او دا د بنیادونه او مؤخذ دې داسې ونه لټول شي چې په هغه کې ستاسو د موقف د تصدیق یا تردید د پاره چې کوم د اسناد تاسو ترلاسه شي، بلکې هغوی دا ګڼل چې سیا چې څه دي هغه دې د خلکو مخې ته کېښوی شي. دغه مزاج لرونکي لیکونکي د کچا جارح نقاد ویلي دي او د هغه خپله خوښه ده، او خو لکه د نقاد یا د محقق بنیادي وظایف همدا وي چې هغه دې د چا د خوښې یا د چا د ناخوښې په بنیاد باندې خپله خبر ونه کړي، بلکې د دلایلو په بنیاد دی کې. نو که تاسو وګورئ په پښتو ادب کې چې کوم بنیادي مباحث دي هغه مغه دي چې کوم کلندر صاحب شروع کړي وو نن شل دویش کاله پس د هغوی د وفات نه، هماغه مباحثو باندې د پښتو د پښتنو چې کوم د سوشل میډیا ده لکه چې په سوشل میډیا باندې پښتانه کوم فعالیت لري په ادبي طور، نو هغوی هم یا د پټې خزانې فلمي ځان په حق کې یا خلاف د املا په حواله، د کلندر صاحب د کلاسیک په حواله باندې مختلف تجزیات لکه د مستجاب ومن خبره شوه یا د رحمان بابا د پیدایش د وفات کلونه شو، نو په دغه حوالو لګیا دي. یا د پښتو خوشحال کیا کاظم خان شهدا باندې دغه اعتراضات وغیرہ وغیرہ، نو کلندر صاحب چې کوم طرفونو ته اشاره کړې دي مباحثات خو نن هم په سوشل میډیا باندې ماغه دي د پښتو ادبی کینوس باندې چې کم رنگونه دي هماغه دي چې کم د کاندل صاحب د قلم نه راوتی دي. نو که چا سره دې خبرې د رد د پاره دغې نو ودي بیان دي کې چې نور کم داسې مباحثات دي چې د کاندل صاحب یا د هغوی شاګردانو نه دي شروع کړي.
د کلندر مومند د لنډو کیسو په اړه روخان یوسفزی مشال رډیو ته وویل.
کلندر صاحب حقیقت دار چې د هغوی کوم افسانې لیکلي دي گجری دا چې کوم کتاب د هغوی چاپ دی، نو هغه هغې بالکل د خپل چاپیر چل د خپل ماحول یو ډېر بهترین عکاسی شوې ده په هغې کې چې کومه کیسې دي کوم کردارونه دي، او بیا دا ده چې په هغې کې بیا کوم موضوعات دي نو د موضوعاتو په لحاظ باندې یعنی دغه د طبقاتي نظام چې کوم دغه دی یا د مظلومو او بے وس خلق و سرس کی گی پدی نم پٹولنے کی اگر بیخی دا سے دا چل کے او اگر جن افسانوں کی تبع چ بس اگر تلیوال ماحول تاغ سنگ کتلی دی کلندر سے پدے رڈے زیاد مختات لکل جو او دا کوئی دا افسانوں بارے کے بز زما پ خیال چھ کڑ خبر کو نوڑے خبر کی دی چھ دا کوئی پ کردار نگار دا کوئی پ دا پلاٹ مانے دا کوئی پ کس تو کہ کلندر سے بیوڑے ر اما چ سنگ دا شاعر حوالے سر خبر کم چھ استاد دا رنگ پرفیکشن کې پکوند افسانې د کلندر صاحب افسانې مانم ډېر لوی ګرفتو د افسانې په فن معنی د افسانې په تاریخ معنی کلندر صاحب ډېر زیات جوور نظر لرلو جوور علم لرلو، نو هغه چې کومې افسانې لیکلې دي او پس لاغینه بیا د هغه یو دوه افسانې نور هم لیکلې وي د ما په خاله تورګمې او یو بل انو نمونه مانو ایریږي، نو هغه کې عمر معیار بالکل برقرار ساتل دي کلندر صاحب. او ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب د کتاب ذکر بس جملہ والا دا خو پدا پتول پورا دا پدی کے کلندر صاحب پہیز دا افسانہ نگار دا ٹول خبر راغونڈی کی چی ڈاکٹر محمد اعظم اعظم سے لکھی چی دا پختو افسانے ابتدا کا ہر چاکڑی وی او انتہائی گجری دی.
دا مشال ریڈیو گرانو اوریدونکو وسوا دا مکو او سندر اورو.
گل خیسر لکھ ڈیر پتاوری گی مات چرسی ہو گل خیسر سن جانا ہاتھ چ
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
د یو ژبپوه او لغت لیکونکي په حیث د کلندر مومند د مقام په حق له ګل محمد بیتاب خپل نظر داسې څرګند کړو.
هغه ډېر لوی ژبپوهان هم و او د دې ژبپوهنې په وجه باندې هغه ته د ډکشنري کاروالی شوی و چې د دریاب په نوم باندې یوه ډېره معیاري ډکشنري په 100 کاله کې تیاره کړې وه او دغه ډکشنري چې دی هغه اوس چاپ شوې ده او بیا په دویم ځل یا په دریم ځل باندې چاپ شوې دغه ډکشنري. خو هسې زه به درته د مثال دپاره یوه خبره وکړم. یو ځل موږ د دې دفتر ته ورغلي و نو دې کې چا ووي چې لکه دوه درې کسانو نو هغه پلانې څه شو کاوه راله چا وی جی په مونز ولاړ دی. نو هغه ته وی دی خو راشه وی چې په دی وی کنه نو بیا مانزه وایا په مانزه ولاړ دی په مونز ولاړ مو وایا. یعنی دومره باریکی باریکی نقطې باغ نوٹ کولې او په موقع باندې به دخل کو اصلاح کوله. او د دې ارسنه علاوه چې کوم دی نو دا غي یو لوی کمال دا وو چې یو ډیر خوشمزاج سره یو کنه خوشمز سره دی دومره چې دومره سنجیده علمی مقام لرلو سنجیده تنقیدی کو سنجیده تحقیقی کو او انقلابی یو قسم ته شاعری کوله خو په دې سره سره هغه دومره یو خوش مزاج سره او دومره ډیری لطیفې دا یادې وي دومره ډیری کیسې قطارې دا یادې وي چې سړی به ورسره کیناستو نو هر سو منټه پس به هغه داسې یوه خبره وکړه چې سړی به موسکی سه چې وبې خندل او هغه خبره به اومس علمي خبره وه. ها یوه خبره مې پکې هېره شوه، هغه دا ده چې هغه ډیر لوی قانوندان هم او مطلب دا دی چې د لا کالج ډیرو پرنسپل هم پاتې شوی و په قانون باندې ډیر ښه پوهېدو. نو د هغه په دې یو شخصیت کې زما په خیال باندې چې بلا ډیر خوبۍ راجمع وي او بلا ډیره څېړنه د هغه دغه غواړي. اوس په یو دغه کې به زه تا ته څه ووایم، د هغه زه وایم چې خالي د هغه د یو مجلس حال هم په دې دومره خپرونه که ټول هم ورته سړی وقف کړي په دې کې نه کېږي. بهرحال خوشقسمته مو ځکه چې داسې خلک هغه موندلی و په خپله زمانه کې چې د ده قدر یې کو، د ده ته د احترام نظر کو او دې یو لوی عالم فاضل سړی ګڼلو.
د قلندر مومند د ناچاپه آثارو په اړه ځلان مومند د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
د کندوز صاحب ډېر آثار دي چې هغه چاپ نه دي، مثلا د هغوی خطونه چې کوم هغوی خلکو ته لیکلي وو هغې مونږ سره نقل وو یا د خلکو طرف نه هغې ته کوم راغلي دي هغه ټول خطونه مونږ سره پراته دي. زمونږ دا خواهش دي چې هغه خطونه هم چاپ کړو. د کندوز صاحب وفات نه پس ته مونږ د هغوی دویم شعري مجموعه چاپ کړې وه، دا اوس د شکسپیر میکبث چې کوم کندوز صاحب ټرانسلیټ کړی وو هم چاپ کړې، او داسې د کندوز صاحب د مقالو مجموعه چې په مختلفو رسالو کې اخبارونو کې چاپ شوې مقالې هم مونږ د میزان په نوم چاپ کړي. نور هم داسې شته لکه ډېر داسې سیزونه شته لکه رومان شهزادګۍ په نوم باندې هغوی یو فلم چې دی هغه لیکلی و هغې کې سندرې
کلندر مومند په کال 1962 کې د ترکیدی غونډو په حواله مشهور ادبی تنظیم د سهو لیکونکو مرکه بنسټ کې خود چې تر اوسه فعال دی. د یو کره کتونکي په حیث د کلندر مومند کار په حکله د یو پوښتنې په ځواب کې روخان یوسفزی مشال رډیو ته وویل.
هغه خو بالکل یو منل شوی نقاد وو، او دا چې بیا زمونږ چې کوم مجلسی تنقید د ولسی ادبي جرګې نه راواخلې تر د ساو لیکونکو مرکې پورې په هغې کې د کلندر صاحب په حیث د نقاد دغه ارودادونه او دغه موجود دی. هغه خبرې ثبوت دی چې کلندر مومند صاحب څومره لوی نقاد و او چې څومره ښه نقاد وي. نو دا چې هغه بیا ظاهر ده چې تحقیق کېږي یا دغه کېږي نو هغه هم د تنقید نه کېږي، تنقیدي شعور جو سړی کی وی نو هغه ډیر بهترین بیا تحقیق هم کولی شي. نو په دغه بنیاد باندې موږ کګورو نو کلندر صاحب یو ډیر لوی نقاد پدې و. زما په خیال چې کلندر صاحب د تقریبا عمر 22 کال او د حمزه بابا عمر 50 کال، او کله چې حمزه بابا غوند دومره لوی شاعر حمزه شینواری په لومبه کتاب چاپ کولو غزونه، نو د انتخاب د پاره او د لیکلو د پاره هغه خپل مسوده کلندر صاحب ته ورکړی و. نو د دې اندازه لګی چې کلندر صاحب کې تنقیدی شعور څومره وغه په تنقید باندې څومره پوهېدو. بیا هغوی خپل هم په دې لیکن کړي دا لیکونه کړي دي هغوی چې کوم د دغه کتاب او هغه لیکچر او د هټسن د تلخیص او ترجمه چې کومه کړې وه. چونکه کلندر صاحب د انګریزي پروفیسر پاتې شو په انګریزي دغه معنی دغه ټول د انګریزي تنقید کې چې څومره خلک وو هغه هغه لوستي. نو کلندر صاحب په دغه حواله باندې هم چې کوم دی نو دا مونږ ویلو شو چې هغه د غالبا ایوب صابر صاحب خبره ده او که د کامل صاحب مانو سیری کې دغه هغه ویل چې کلندر مومند د پښتو ادب په ټولو صنفونو باندې حاوی دی. او بل دا چې تاسو یو بل خبره وکم چې زما متیا تاسو دا ټول اوریدونکي دینم خبر شي، ما د اجمل صاحب سره یو مرکه کول اجمل خټک صاحب سره، او ما په هغه مرکه کې ایکسپریس کې چاپ شوی وم او اوس هم په ریکارډ موجود ده. ما ته دا پوښتنه وکړه چې تاسو به ما ته یو کس داسې اخلي یو شخصیت نوم که هغه په انګریزی کې وي که په اردو کې وي که په فارسی عربی پښتو کې وي که تاسو د هغوی ټولې حوالې معتبرې ګڼئ. نو اجمل صاحب داسې یو ساعت سترګې پټې کړې او بیا ما ته واپس جواب را چې زه دا ټولې حوالې خبره چې تاسو کنه زه بیا یو کس نوم اخلم چې زه دا هغوی ټولې حوالې معتبرې ګڼم او دا هغه نوم دی کلندر مومند. نو د دې نه د کلندر صاحب د علمیت او د هغه د شخصیت او د هغه د پوهې او یا د هغه په حیث د نقاد اندازه موږ اخیستی شو.
د مشال رډیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو.
چھ بیمار در پسے گر زمان
sansar dar pase gar sama gar sama preda chhe mar dar pase gar sama preda chhe mar dar pase gar sama sachhe par sar dar pase gar sama gar sama preda chhe mar dar pase gar sama preda chhe mar dar pase gar kamlar dar pase gar sama gar sama predach bemar dar pase gar sama predach bemar dar pase gar sama sachhe marzar dar pase gar sama gar sama predach bemar dar pase gar sama predach bemar dar pase gar sama
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
د پښتو ژبې استاد او لیکوال ډاکټر وزیر شدان د کلندر مومند د شاعرۍ او نثر په اړه مشال رډیو ته وویل
کدی زلف را خوري په مخ لام لام کړي یا لیلا په ما بسپین اورز ما خام کړي حنای ګوته په خیر شپوی دی نکړم د نقاب لاندې پرده کړي که سلام کړي او زلف سترګې شونډې دواړه رخسارونه د یو مرګ د پاره څومره اهتمام کړي شاعرۍ غم د وطن مینې د ښکلیو کلندره د بایرن غوندې بدنام کړي کلندر مومند په ډېرو حوالو سره نوم لري د صحافت په حواله د شاعرۍ په حواله د افسانهګار په حواله او د نقاد په حواله د محقق په حواله او مقرر په حواله بلا داسې حوالی دي چې قلندر مومند به همیشه د پر یاد ساتي. زما خپل خیال دا دی چې په شلمه صدۍ کې قلندر مومند یو لوی مقام موندلی دی په شاعرانو په ادیبانو او په خصوصا د نقاد په حواله هغوی یو ځانګړی مقام لري. قلندر مومند عموما د چا تقلید نه دی کړی، بلکې هغه یو ځان له بېله لار خوښه کړې ده چې د ده پسې بیا ډېرو کسانو اقتدا کړی ده. اوس دا بېله خبره ده چې هغه لار درسته ده یا غلطه ده، خو به هر حال هغه همیشه ځان ته یو ځانګړی رای لرلی ده او یو ځانګړی حیثیت یې خپل کړی دی. په چا پسې په پټو سترو تقلید نه دی کړی. مونږ کتلی شو چې کله د تحقیق خبره کېږي نو پټه خزانه فلمی ځان چې د هغه کتاب راغی، نو د زما خپل خیال دا دی چې په اول ځل داسې نقطې رامخې ته کړې چې هغه واقعي چې په ټول درنې وي. نو دا خبره مونږ نشو کولی چې خامخا قلندر مومند دلایل چې دی هغه اصل پسل ټیک دي، خو بهر حال یو جرأت یې وکړو، یو اظهار یې وکړو، یو ځانګړی حیثیت یې خپل کړو، یو نوی بحث یې منځته راوړو. نو په دغه حواله د تحقیق په حواله لکه حمید بابا باندې هغوی کار کړی دی، علی خان باندې کار کړی دی، محمد سبزدہ باندې د هغوی تحقیقي کار شته، نو په دغه حواله یو خپل ځانګړی مقام لري. نو د هغه صحافت ته چې مونږ ګورو، نو ډېر پخوانه هغه د مختلفو اخبارونو د مختلفو رسالو او مدیر هم پاتې شوی، او د هغوی سره په څه حواله مسلک هم پاتې شوی، لکه ورځنی رهبر شو، میاستی ننګیالی، لار ژوند شو، ورځپاڼه انجام شو، شاهباز شو، بنګارم شو. په دې کې د هغوی د تنقید په حواله، د ادب په حواله ډېر لوی خدمات دي. خو بیا چې کله موږ د ده خاص تنقیدي کردار ته ګورو، نو د ولسی ادبي جرګې او د ساحو لیکونکو مرکې په حواله د هغوی تنقیدي کردار ډېر جوت دی. زما خپل خیال دا دی په دغه د دغو ولسی ادبي جرګې او ساحو لیکونکو مرکې څخه د تنقید مضبوط اعتدا کېږي او دغه ارتقا په مخې ته ځي چې په هغې کې د قلندر مومند د تنقید په حواله، د یو نقاد په حواله کردار چې کوم دی هغه بیخي څرګند دی. نو د شاعرۍ خبرې چې کوو، نو هم قلندر مومند یو ځانګړی پیژندګلو لري په دغه حواله. هغه د ژوند شاعر دی، هغه په ژوند مین دی، هغه کشالو ته سینه په سینه ورځي. ګلستان کمې په وینه تازه کېږي، هر از غیر دی هم زما په زړه کې مات شي. د افسانه نگار په حواله هم د هغه کردار موږ نه شو هیرولی، ځکه چې هغه ګجرې نومې کتاب چې کوم لیکلی دی، زما خیال دی چې افسانه چې کله د معیار خبره کېږي، نو د معیاري افسانو په لړۍ کې به د قلندر مومند دغه ګجرې چې کوم دی به همیشه فهرست په سر کې. د لغت نویس په حواله هم مونږ د قلندر مومند کردار چې ګورو، هغه چونکې د پښتو ډکشنری ډایرکټر هم پاتې شوی، د لغت په حواله هغه ډېر ماهر و، لغت شناس و. په دغه حواله د هغوی کردار د هر چا نه جوت. نو په مجموعي ډول مونږ دا ویلی شو چې د قلندر مومند ادبي تنقیدي کردار د شلم صدۍ پر شاعرانو ادیبانو کې داسې څرګند دی چې کله هم د افسانې په حواله، د لغت په حواله، د تنقید په حواله خبره کېږي، نو د قلندر مومند نوم څوک هم نظر انداز کولی نشي.
ځلان مومند د قلندر مومند د صحافتي خدماتو ذکر داسې وکړو.
قلندر صاحب یو داسې صحافي و چې هغه د ولس د آئینی او قانوني امور نواله، د سړک د نشوالی، د اوبو د نشوالی، د لوشډنګ پورې په ټولو خبرو باندې لیکل کړي دي، پوه وو، ډېر زیاتې کړي دي، ځکه چې د هغوی د صحافت دا کوم دغه تر اخره پورې هغوی په عملي صحافت کې یو نه یو حد کې وو، قلم نویسی ہوئی تر اخره پورې جاری وو. نو قلندر صاحب په انګریزی ژبه کې هم صحافت کړی دی، په پښتو کې هم کړی دی، اردو کې هم کړی دی، لس خبرې کړی دی، د ولس ترجمانی کړی دی، او په دغه کې چې کوم دا سوشل ایشوز دی په اخره کې په دې باندې ډېر زیات قلمونه لیکلي دي. نو زه خو چې دې سیس ته ګورم، نو ماته دا لکه یو ځای کې اوبه نه راځي، یو ځای ته اوبه نه راځي، سړک نشته، باندې یو اعلی صحافتي لیک کول دا آسان خبر نه ده. که تاسو په یو پیچیده عیني مسلې باندې لیک کوئ، یا تاسو په یو قانوني یا سیاسي حواله باندې څه لیک کوئ، نو دا په دې کې تاسو د لیکلو لپاره ډېر زیات مواد ترلاسه کېدای شي. که تاسو صرف په دې موضوع لیکل کوئ، چې په فلانې مالکی وبن راځي دا خو د یو لاین خبر دی زیات نه زیات په دې کې دا وی چې درې ورځو نه دلته وبن شي دا هفتینه نشته یا د میاشتو نشته په دغه موضوع باندې دومره لیکل چې هغه د اعلی پیمانې صحافتي سیز وي او قلم به لیکلو داسې نو دا ډېر د کمال خبره نو قلندر صاحب کې دا کمال و بې شکه چې هغوی ډېر په ښه طریقه باندې دغه ټول د سوشل ایشوز باندې لیکل کړي دي او هغې نه مخکې چې کوم دی کوم د دی د صحافت کومبې دور پای کې دي پولیټیکل ایشو سیاسي موضوعاتو باندې پایني موضوعاتو باندې د ون یونټ په حواله نو هغوی په ټول عمر لکه څنګه چې ما مخکې ارزو کړو چې د ولس ترجمانی کړې ده او د یو صحافي په حیثیت یې د خپل کردار ادا کولو ښه پوره کوشش کړی دی د پېښور پریس کلب بانی صدر و خیبر یونین جرنلسټ هم صدر پاتې شوی دی انجمن ساز لکه څنګه چې ما مخکې ارز کړی انجمن ساز هم و او د ټولو موضوعاتو باندې دسترس هم و او کندر صاحب خو د خپل ځان خلاف خبره ډېر په شوق اورېده هغې چې کومه وروستۍ مقاله ده هم په چرګۍ هې او په هغې کې دا د هغې د ژوند وروستۍ مقاله او په هغې کې هغې دا خبره کړې ده چې که چا سره دې نه ښه حل وي د دې مسلې نو هغه دې پیش کې مونږ به ومنو
په ادبی او کلتوري موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شنواری مشال رادیو ته وویل چې قلندر مومند په خپل یو دور و
د کامل خام نشین برکتی کلم تجربه می په غزل کې روایت شي قلندر مومند صاحب یو هر هر خیز شخصیت او داغه د شخصیت او د فن کار او زیار ډیر زیات د شمیر اړخونه دي په سو ساتونو کې یا په سو لفظونو کې داغه د ژوند احاطه نشي کېدلی موږ دا ویلی شو چې د شلمې صدۍ که موږ شلمه صدۍ یادو نو دا د قلندر صاحب صدۍ ده عهد قلندر دی او که د غزل په حواله نو هغه د حمزه صاحب یو حساس شخصیت و خو که موږ د تنقید او د نور شعبو په حواله ووایو نو قلندر صاحب په ړومبۍ کې راځي بله دا چې د هغه کار او زیار نو قلندر صاحب یو قامی شخصیت و یو قامی فکر لرلو او هغه په هر شعبه کې خپل یو قامی سوچ لاندې د ځوانانو د شاعرانو دیوانو روزنه پالنه کړې ده څنګه چې د حمزه صاحب او د اجمل صاحب غنی خان یا د همیش خلیل صاحب سره زمونږ ناستې شوي دي زمونږ ورسره خاطرې دي دغسې قلندر صاحب سره هم زمونږ خاطرې شته دی او د هغه په محفلونو کې او د هغه په ساحو ادبي لیکونکو مرکت پېښور کې به مونږ هر پیر په ورځ باندې به مونږ یوځای کېدلو نو اوس خو ډېر وخت وشو چې زه لږ بیمارۍ وجې نه کېناره کش شوی یم او بیا هم څه ملګري خامخا هلته ځي زه د محفلونو نه خبرېږم چې هلته کې تنقید کېږي او کوم معیار تنقید کېږي نو هغه معیار اوس هم د هغې ملګرو شاعرانو ندبانو برقرار ساتلی دی بل به دا ووایو چې د تنقید په حواله که د افسانې په حواله یا د ډرامې په حواله یا د نثر په حواله ووایو نو قلندر صاحب مقام خاص کر په نظم کې بیا ډېر اوچت دی او غزلې هم د یو بهترین معیار لیکلی دی څنګه چې ما وایو چې هغه یو قامي شاعر و نو دا یې درد یو ارمان و چې د پښتون قام یو شي دوی په یوه لاره لاړ شي اتفاق په پښتانه کې پیدا نه شه دا ارمان با قلندر گور لک پټوړم
قلندر مومند په دریمه فروری 2003 کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې او د خپلو اولادونو او په لسګونو شاګردانو علاوه د سباون رڼایي گجرې دریاب تنقید پټه خزانه فلم میزان د خیرالبیان تنقیدي مطالعه میزان او مک پس غونډې کتابونه هم پښتنو ته پرېښول راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
دا مشال رادیو ده
چراغ نینبا سحر خو شپلات نینبا سحر خو شپلات نینبا در سحر سترگا چراغ خاموشی نمنی دزڑ سہر سے گا چراغ